یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست هم پایل به په لاندو خبرونو وکړو د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنی وغندلې توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل کې او همدارنګ په مزار شریف ښار کې ترهګر بریدونه چې د دب خبره بزدلانه بریدونه او د بیګونه افغانانو ژوند یې اخیستی غندي توماس ویست د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي ترڅنګ ویلي دا ډول تاوتریخوالی هیڅ د توجه وړ نه دی پرون په مزار شریف او په کابل کې 14 لک تر لګه 15 کسان وژلي دي او تر 15 زیاتې ټپیان کړي دي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ څخه غوښتي چې په خپل راپور کې د افغانستان حقیقي وضعیت ته انعکاس ورکړي هغه ټینګار کړی دی چې له تیر وضعیت سره د پرتله وشي او مثبت بدلونونه په ډاګه شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی په دې اړه باندې ښاغلی بینټ په خپله کومه څرګندونه یا اعلامیه نه ده ورکړې چې له امیر خان متقی سره په کومو مسایلو باندې بحث کړی دی د راپورونو په اساس د طالبانو د رئیس الوزراء لمړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون پنجشیر ولایت ته تللی دی د پنجشیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي نصر الله ملکزاده دا خبره تایید کړه او ویل چې په دغه سفر کې ملا برادر د پنجشیر له سیمه ایزو او پوځي قمندانانو او چارواکو سره لیدلی خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي تر دې یوه اونۍ مخکې هم د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد پنجشیر ته تللی و د پنجشیر په ځینو سیمو کې د احمد مسعود په مشرۍ د جبهې مقاومت ملي جنګیالي له طالبانو سره په مبارزه باندې بوخت دي د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړی ایسې د زندان په ودانۍ نن سهار وختي برید شوی دی د کوهستان د لومړی ایسې د ولسوالۍ امنی قمندان عبدالمتین سعید دغه پېښه ازادي راډیو ته تایید کړه خو ویل چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي اخوا د جبهې مقاومت غړي د یوې ټلیفوني اړیکې پر مهال ادعا وکړه چې په دغه برید کې درې طالبان وژل شوي دي او د امریکا ځانګړی استازی رابرټ مالی وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو احتمال ډیر کمزوری دی نوموړي پرون د امریکا سنا جرګې ته وویل ډیر احتمال شته چې په دې اړه خبرې ناکامه شي لاند خبرونه مو اوریدل ور بشه د پروګرام معرفیته نن په کابل کې د خزو مظاهره د طالبانو لخوا له ځینو خندونو سره مخ شوې ده
طالبان مدن فیروی کردن دخترها را سه نفر از دوستای ما را طالبان صاد کردن از اونها تلفونهایشان را گرفتن
په دې اړه هم درته راپور لرو چې د امریکا ځانګړي استازی توماس ویست په هند کې له هندي چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي هغه همدارنګ له ډاکټر عبدالله سره هم لیدلې دي د پاکستان د مظاهرو په اړه هم روستي جزئیات درکو دا چې عمران خان حکومت ته اختار ورکړی
په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړی کچري تاسو په شپږ ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل
په دې اړه هم راپور لرو چې یو شمېر هنرمندان د موسیقي وسایل خرڅوي
ما چې په یو هنرمندان کور کې لاړم دغه وسایل د کور مې اخیسته هغه ما ته وویل چې دغه تبله و اربنی دي دغه د موسیقي آلې د ځان سره وېته
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتل د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په مزار شریف او کابل کې چاودنی غندلې دي توماس ویست امریکایي استازي رینا اميري پخواني ولسمشر امت کرزي او د مخکيني حکومت د ملي مصالحه عالي شورا رئيس ډاکټر عبد الله عبد الله په کابل او مزار کې دغه 14 پاړه باندې بيانونه سرګند کړي دي. په کابل او مزار کې 14 لکتر لګش پاړه کسان وجلی او لدیر شو نور ډیر ټپيان شوی دي. جزئیات په دغه ريپورت کې واوري.
په مزار او کابل کې خنړۍ 14 او په کور دننه او بهاري پاړه خبرګونونه. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ د حمله غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره خپل ژوره خوشحالي ښکاره کړې ده. نوموړي پر خپل ټویټر د حمله بوزدلانه ګڼلی ځکه په خبرې د بیګونا ولسی وګړو ژوند دی واخیست. د افغان مرمنو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا اميري بیا له طالبانو غوښتي چې تر دغه ډول بریدونو مخه ونیسي او د خلکو امنیت خوندي کړي. اغلی اميري پر خپل ټویټر لیکلي دي چې په کابل او مزار شریف کې دغه خونړۍ حمله بي ګناه افغانانو ته چې په کافي اندازه زورول شوی لوي جاړې پرته بل څه نه رامنځته کوي. په کور دننه بیا په خواني ولسمشر حامد کرزي د حمله غندلی او د تلپاتي سولې او صوبا د تامین لپاره د ملي اوالي پر ټینګښت او د ملي خبرو پر پایل ټینګار کړي. نوموړي په یو اعلامیه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره یوازینی لار بللې. د دې تر څنګ د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مخکینی رئیس عبد الله عبد الله پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د تیرې ورځې د 14 د قربانیانو د کورنۍ لغړو سره د خواخوږي د خودلو تر څنګ پر جمعهتون حمله کول د اسلامي اصول او بشر ضد جرم ګڼلې. تیر ورځ ناوخته په کابل او مزار شریف خار کې څلور بیلابیل 14 وشو چې مرګ ژوبلې واړوله. د بلخ د امنیه قومندانې ویان محمد آصف وزیری ازادي رادیو ته وویل چې 13 ورځ ناوخته د مزار خار په بیلابیلو سیمو کې په خاري موټرو کې درې پرلپسي بمی چاودنی وشو چې لامل نه هتنه وجل شي او 15 نور ټپيان دي. خو د مزار شریف د حوزوي روختون یو مسول غوث الدین انوري بیا په دې پیښو کې د لستن وجل کېدل او د 19 نور ټپي کېدل تایید کړي. په دې پیښو کې تر ډیره شیعه افغانان وجل شوي. د مزار خار یو وسیدونکو چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د تیرې ورځې په پیښه کې د کورنۍ یو غړی سخت ټپي شوی. له طالبانو غواړي چې د خلکو امنیت وساتي.
حداقل احساس امنیت هیڅ ګوه مونږ نه کړم درته یم دهې کې جنگ اس مو
په تیر ټول اسیزو کې هیڅ د امنیت احساس نه دی کړی. ملخره څومره قرباني ورکړو. د تیرې ورځې په پیښه کې مې د خور یو زوی سخت ټپي شوی دی. زه هم دا اوس نسم کولای خبرې وکړم. له طالبانو غواړو چې د امنیت ساتل خپل مسؤلیت وبولي او د خلکو امنیت وساتي. خلک به تر کومه په دغه ډول یو وضعیت کې ژوند کوي.
یاد وکړن تا چی وخت مردم به یو وضعیت زندگی کنه.
د دې خاري او شمیر نور وسیدونکو د تیری ورځې حمله ویرونکې بللي او طالبان د خلکو د امنیت په پاتیراتلو تورن کړی دي. لدی 14 وروسته په پلازمینه کابل کې د ماخام پر المنسکون کو 14 وشوه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبد النافی ټکور نن ازادي رادیو ته وویل چې د کابل خار د څلورمه حوضې په ذکرې جمعات کې دغه 14 لامله شپږ تنه وجل شوی او 13 نور ټپيان دي.
تیر ماخام د کابل خار په څلورمه حوضې په مربوطاتو کې د حضرت زکریا علیه السلام په جامع جمعات کې 14 رمند شوی چې د موږ عام به ګناش پاګ هوادوال په شهادت رسیدلې دی او 13 هم زخمیان دي.
په مزار شریف خار کې د 14 مسولیت دایښ خراسان څنګه منلې. خو د کابل د 14 پاړه کومي وسلواله ډلې څنګه دی ویلي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غواګستوار بشو. کابل ته نن په کابل کې د خزو فعالانو مظاهره کړې. خو د راپورونو په اساس چې د طالبانو وسلوالو غړو د دغه مظاهره مخنیولې او ګډوډه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ زموږ همکار ته چې جزئیات راټول کړي دي.
ډوډۍ او کار مو رانه واخیست، درس او مشق مو ما اخلي. دا په کابل کې د نن ورځې د مترزو خزو شعارو. دوی چې دقیق شمیرې تر اوسه نه دی معلوم، خو په خبرو شوو انځورونو او ویډیوګانو کې شمیر لزګونو تنو ته رسیږي. په کابل کې د مریم لیسې مخې ته راټولې شوې وي. خو اعتراض کوونکي وایي چې تر لسو دقیقو وروسته طالبانو هوایي ډزې وکړې او د دوی اعتراض خور کړو. د اعتراض یو ګډونواله چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
طالبان مدن فایروي کدان دخترو
طالبان راغلل هوایی دزې وکړي. زموږ له څو تنو دوستانو څخه یې ټلیفون نه واخیستل، چک کړل، څو دقیقې ورنه تحقیق وکړ، بیرته خوشی کړم
تحقیق کړم راشم کدان.
خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور بیا دا خبره ردوي یا تبلیغات ګڼي. خاغلی ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ځواکونو لخوا ډزې نه شوي او د کم اعتراض مخه نه ده نیول شوي. د یادولې ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو په افغانستان کې له نهو میاشتو زیاته موده تیریږي. په دې ټوله موده کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې په ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې اړه دوی د خپل مشرتابه پریکړې ته په تمه دي.
مننه. وامورېدل چې په کابل کې نن د طالبانو ځواکونو د ښځو د مظاهرو مخه نیولې او ښځې په دې اړه شکایت کوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو ته غواګسته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست له هندي چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. توماس ویست ویلي دوی له هند او د سیمې له نورو هیوادونو سره د ګډو اهدافو د پرمختګ لپاره کار کوي. ویست په هند کې د افغانستان د مخکینی حکومت د مصالحې عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالعبدالله سره هم کتلي او د طالبانو دغه پریکړه استایلې چې هغه ته یې د کورنۍ د لیدو او هیواد ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړې ده. تفصیل اسدالله لودین اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي هند د افغانانو د ملاتړ لپاره اساسي بشري مرستې کړي او د برخه کې نورو کړنو ته هم لیوالتیا لري. توماس ویست دا خبرې له هندي چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کړې دي. نوموړي پر هندي چارواکو سربیره د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم په هند کې کتلي دي. خاغلی ویست ویلي له عبدالله سره یې خبرو کې له نړۍ سره د افغانستان پر راتلونکو اړیکو، د سیاسي پروسې پر اړتیا، د بشري حقوقو پر سرغړونو، ټولنه کې د ښځو پر مهم رول، بشري وضعیت او ترهګریزو ګواښونو خبرې کړې دي. نوموړي د طالبانو له دې پریکړې هرکلی کړی چې عبدالله عبدالله ته یې د کورنۍ د لیدو او بیرته هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده. توماس ویس پر خپل ټویټر پاڼه دغه راز لیکلي چې راتلونکو ورځو کې له نورو افغان مشرانو او نظر خاوندانو سره هم ګوري. ډاکټر عبدالله د تیر نظام دویم لوړ پوړی چارواکی دی چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته یې د کابل له هوایي ډګره د سفر اجازه ترلاسه کړې ده. نوموړی نږدې میاشت وړاندې له کابل ووت او وروسته وویل شول چې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره هند ته تللی دی. تر عبدالله وړاندې د مشرانو جرګې پخوانی مشر فضل هادي مسلمیار ته هم طالبانو اجازه ورکړې وه چې د څو ورځو لپاره په ظاهره د درملنې لپاره متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. طالبانو بیا شاوخوا دوه اونۍ وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته اجازه ورنکړه چې د اماراتو د مشر د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د ښاغلي کرزي د سفر ممانعت له پراخو غبرګونونو سره هم مخامخ شو. پر طالبانو تل نیوکې کېږي چې نظام یې له سیاسي او فکري پلوه ټول شموله نه دی او د افغانستان په قضیه کې ښکېل سیاستوال له طالبانو غواړي چې پخوانیو سیاسي څیرو ته هم په حکومت کې ونډه ورکړي. طالبانو هم په ظاهره د همدې هدف لپاره هیواد ته د پخوانیو سیاسي څیرو د راستنولو یو کمیسون جوړ کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګست. د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند زرګونه پلاویانو په پاکستان کې مظاهره پیل کړې دي. نن عمران خان حکومت ته ګواښ کړی چې ژر تر ژره دی اسمبلی منحل کړي او ټاکنو ته لار پرانیزي. کنه د خبره چې له خپلو ټولو پلویانو او پاکستانیانو سره به اسلام آباد ته ورځي. په همدغې موضوع باندې د آزاد اروپا د مشال رادیو ایډیټر داوت خټک لمغ سره د خټک صاحب مننه چې پروګرام ته راغله. تازه جزئیات څه دي؟
ډیره مننه. تازه جزئیات دا دي چې د عمران خان پلویان تر نن سهاره پورې په اسلام آباد کې موجود ول او که څه هم دیتا د پاکستان د ستري محکمې لخوا بیا یو فیصله شوی او حکومت ویل شوی چې د اسلام آباد ترتلو اجازه ورکړي، نو اغه اجازه ورکړو خو دا نو ویل شوی چې دی ډی چوک ته هم لاړ شي. ډی چوک هغه علاقه ده چرته چې د پاکستان پارلیمان دی یا سفارتونه دي یا نور داسې حساس عمارتونه دي. نو خو د عمران خان ځنې پلویان د هغې باوجود ڈی چوک ته ورسیدل بیگا د شپې یعنی ناوخته، او په هغه موقعه باندې د شپې ناوخته عمران خان دغلته ورسیدو، اغه ته خبرې وکي، بیا د لاړو شپې راشو، او نن سحر عمران خان یو وری بیا هم خپل پلویانو ته خبرې وکړي او دوی ته ویل چې حکومت ته په شپه ګورځو کې دننه دننه د نوي انتخاباتو اعلان وکړي.
جون میاش کے دا ٹاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړي. کچری تاسو په شپږ ورځو کې دا کار ونکړو نو زبا له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم.
خټک سے د عمران خان خبرې خو پاکستانی میډیاو کې ویل شوی چې ډیر خطرناک او لګواک ډک خبرې کړې دي، حکومت ته خطرناک پیغامونه ورکړې دي. پرونم د ځینو تاریخوالو خبره شوې و د کسان نیول شوی کسانګه،
او تاسو د خطرناکو خبرو خبره وکړه. عمران خان همیشه کله چې د حکومت خبره کوي یا د سیاستوالانو خبره کوي نو دی ډیر په سخته لهجه کې او په سختو ټکو کې خبرې کوي. هاو دا تاسو چې بل خبره وکړه چې کسانی نیول شوی، نو په پنجاب کې د دې د ګوند یو شمیر پلویان نیول شوی دی، خو زما خیال چې په لویه پیمانه باندې خلک نه دي نیول شوی،
ځکه چې تر زرو پورې راپور ورکړ شوی چې هغه به سم نه وي. کڅنګ
یو وخت کې نیول شوی او کېدې شو چې حکومت د دې ډیر کسان نیولې وي، خو په غیبه باندې هم د پاکستان د سترې محکمې یو حکم راغلی او دې ته ویل شوی چې تاسو د دې نه ډډه وکړئ، دا کسان تاسو منی سي دی.
ډیر مننه کوم داود خټاکو چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د پلویان او د مشر د مظاهرو پاړه باندې مکته تازه جزئیات راکړل.
ازادي رادیو پرلندو چپو،
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د مهمو ښارونو په لور د پرمختګ پال کې دي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د اوکراین ځواکونو په وینا روسي ځواکونه په دونباس کې له سختو ډزو وروسته د دوو ښارونو په لور ورمخته شوي دي او په زرګونو ملکیان په سیمه کې گیر پاتې دي. په ورته وخت کې ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د نازی آلمان د زمانې په څیر هغه وړاندیزونه رد کړل چې ویل کېږي اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له روسیې سره منلې ده چې ځینې سیمې ورپرېږدي. په 1918 میلادي کال کې لویدیز نازی آلمان ته دغه سیا وړاندیز کړی و. اوکراینی پوځیانو نن وویل چې په دونباس کې د ختیځ لور ته لری یو ځای چې لا یې هم واک له کیف سره دی د روسي ځواکونو تر سخت برید لاندې راغلی دی. روسي ځواکونو د دونیتس سیند پر غاړه د سیوریو دونسک او لیسی چانسک د دوو مهمو ښارونو په لور پرمختګ کړی دی او جګړه اوس د سیوریو دونسک تر لمنو رسیدلې ده. د لوهانسک والی سیری هایدی پرون په خواله رسنیو کې په یو بیان کې وویل چې روسی پوځیان شرط دومره نشتې شوې دي چې دوی پر هوانونو ډز پرې وکړي. کچرته د دوه شهرونو سقوط وکړي د لوهانسک ټوله سیمه به د روسي تر واک لاندې راشي او دا د اوکران په جګړه کې د روسي له هدفونو څخه یو هدف دی. د لوهانسک والی زیاته کړه چې پولیس پولیسی چانسک کې جسدونه غونډوي چې په ډله ایزو قبرونو کې خاورو ته وسپاري او تر اوسه د لی چانسک په یوې سیمه کې 1.5 کسان په یوه ګور کې خاورو ته سپارل شوي دي.
اوس اقتصادي خبرونه واورئ تر هغه وروسته اجمل ان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د حل لپاره د یوې ګډې خونې په جوړېدو بحث کړی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې د ګډې خونې د ایران څنګه فعال شوې ده خو د افغانستان څنګه لا هم نه ده جوړه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ایران د افغانستان مهم سوداګریز شریک بللی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې سوداګریزې خونې په ژر فعالېدو یې ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غوښتنه کړې ده چې د سوداګریزو ستونزو د حل لپاره باید د دواړو هیوادونو خصوصي سکتور ترمنځ همغږي لاړې راشي. په دې ناسته کې د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری پلاوی هم د ایران او افغانستان په سرحد کې د شته ستونزو او د سوداګرۍ د ښه کېدو لپاره خپل وړاندیزونه شریک کړل. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د خامو موادو په اړه په ناسته کې د ګمرکي معافیت یا تعرفې په اړه خبرې کړې دي. یاد وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې 15 هغه شرکتونه چې خام مواد او ماشینري واردوي اسناد به وڅېړل شي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د 1500 شرکتونو د جوس، خوراکي او وینځلو توکو او د غیر الکولي مشروباتو په برخه کې د تعرفو لپاره خپل اسناد د وزارت ته وسپارل، چې یاد اسناد د څېړلو لپاره اړوندو ریاستونو ته راجې شول. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیا یو امریکایي ډالر اته افغانۍ او شپږ نوي پوله، یو ایرو 15 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 44 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 1 پوله، زر هندۍ کلدار 1055 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 449 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیچاري د خبري مجلې دی برخه ته مو هر کله کو وړاندې به په یو ریپورت کې د هغو افغان موسیقي غږونکو څرګندونې واوري چې وای د طالبانو پراتګي د موسیقي آلات په نیمه بیا پلورلي. ستاسو څو پیغامونه به هم راوخلو، خو لومړی دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه غاڼه کې د هغو لسګونه زره افغانانو په اړه لیکنه کړې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا ته تخلیه شول. لیکوال ویلی امریکا ته بیول شوی دا افغانان درې ډلې دي. لومړی ډلې هغه دي چې له مخکې د ایس ای وی یا د امریکا د کډوالۍ ځانګړې ویزې لرلې. دویمه ډلې د امریکا د سیاسي او پوځي ماموریتونو کارکونکي، او دریمه ډلې بیا داسې ده چې له امریکایانو سره د کار کولو هیڅ اسناد نه لري. لیکوال د تخلیه شوو کسانو په دریمه کټګوري یو څه تمرکز کړی او لیکلی دی دا ډله شاوخوا شپږ ډیر زره کسان دي چې امریکا ته د ټولو شاوخوا شپږ اویا زره بیول شوو افغانانو 40% جوړوي. مقاله کې راغلی دغه ډله افغانان هیڅ داسې ښکاره اسناد نه لري چې ګواکې له امریکایانو سره دی په سیاسي او پوځي برخو کې کار کړی وي. او لیکوال په دې هم حیرانی څرګنده کړي چې دا کسان هغه مهال څه ډول الوتکو ته پورته شوي دي. ورسپانی لیکلی د امریکا حکومت اوس ټولو تخلیه شوو کسانو ته تر دو کلونو پورې د اوسېدو او کار سندونه ورکړي دي، خو له هغه وروسته یې د دایمي اقامت ښکاره تګلاره نه ده معلومه. کله چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، د دوا اونیو په ترڅ کې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له 140,000 ډیر افغانان چې دوی خپل کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي بلل وایستل. په خواتر دې غنو تخلیه شوو کسانو شکایت کړي چې د اسنادو او له کمپونو د استلو چارې ټکنۍ او رو روانې دي، او اکثره لا هم په کمپونو او هوټلونو کې ژوند کوي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼه بیا برېټانیا ته د افغانانو د لیک پر ماموریت یو لیکنه خبره کړې ده. د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې په یو راپور کې له افغانستانه د خپل ځواکونو استل یو فاجعه او خیانت بللی او ویلي دي دا اقدام به کلونه د برېټانیا ګټو ته زیان اړوي. تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان غړو ویلي د افغانانو د تخلیه په بهیر کې د پلان استخباراتو او ډیپلوماسۍ تشه موجوده وي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا له افغانستانه د افغانانو د تخلیه د بهیر ننګه کړې ده. ډیلی ټلګراف لیکي تیر کال له کابل د انتقال ماموریت پر مهال د برېټانیا د کابینې اکثره کلیدي وزیران د اوړي پر رخصتۍ تللي وو، او هغه کسان چې ورته اړتیا وه ژر کارتستانه نشول چې د فاجعې مخه ونیسي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
افغان موسیقي غږونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته موسیقي او سندرغاړي ډیر اغیزمن شوي دي. یو شمیر موسیقي غږونکي چې د تیخت لارې درلودل هیواد وتلي، او هغه چې په هیواد کې پاتې دي وایي د موسیقي آلات په نیمه بیا پلورلي. نور په دې ریپورت کې
پنځه 50 کلن عبدالحمید وړاندې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده، او اوس د کارول شویو یا تر ډیره د زړو توکو هټۍ لري. هغه د یوې داسې موضوع په اړه خبرې کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د سندرغاړو او د موسیقۍ د غږونکو بد وضعیت ښیي. هغې تازه یوه جوړه تبله او یوه هارمونیا په 2500 افغانۍ اخیستې.
ما چې په یو زنرمندان کور کې لاړم، دغه وسایل د کور مې اخیستې. هغه ما ته وویل چې دغه تبله او هارمونیا دي، دغه د موسیقي آلې د ځان سره وېسه، که هر څومره چې تا خوښه دي د پیسې ورکړه دا یې واخله.
هغه تبله او هارمونیا چې عبدالحمید په 2500 افغانۍ اخیستې، د طالبانو له واکمنۍ وړاندې یې بیا له 15,000 تر 25,000 افغانۍ رسیده. خو عبدالحمید وایي که څه هم د موسیقۍ دا آلات د همدردۍ پر بنسټ له یو هنرمند واخیستل، خو اوس حیران پاتې چې دا به څه ډول پلوري، او له همدې عملی پټ کړي دي. طالبانو واک تل بیا ځلی رسیدو سره سم موسیقي حرام او بلله او سندرغاړو د موسیقي غګونکو ته ویل نور د سندرو ویلو او موسیقي غګولو اجازه نه لري. د طالبانو دې حکم سندرغاړي او د موسیقي غګونکو منځوي کړل، لو دې ډیرو یې وطن پریخود او یا یې هم خپل دنده بدل کړه. دا په کابل کې د خرابات په نوم مشهور کوڅه چیرته چې باید د موسیقي غګونو ازړه تلار کول او ډیر شمیر سندرغاړي او د موسیقي غګونکو په کې راټولو، خو اوس په دې کوڅه کې د تیر په څیر هغه خکولي غګونه نه اوریدل کیږي. دلته ډیرو راټولیدونکو سندرغاړو او د موسیقي غګونکو اوس خپل پیشه بدله کړې او دکانداري، خیاطۍ او نور کارونو ته لاس اچولې. پنځوس کلن عبداللطیف د افغانستان یو له مشهورو تبلغه غوونکو دی. هغه جب خبرې له مشهورو سندرغاړو لکه فیض کاریزی، عالم شوقی او اکبر سروش سره د سندرو پر مهال تبلغه غولي، خو اوس بایسیکلونه جوړوي. دته په خبره هغه تبلی چې په ډیره مینه یې اخیستوي اوس لدی ویری چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ نشي لمنځه یوړي.
وسایل له ما و ماته کړو، د ورېګم د طالبانو له مورین چې د دلته په کور کې راغی له تلاشي له خاطر د لار چې د لار نه
راشي. قیس معروف د افغانستان یو له مشهورو سندرغاړو دی چې په خبره یو وخت بعد سرګرولو تلاوز غانو، خو اوس ترکیه ته تللی. د افغانستان له پری خدو وروسته د خپلو موسیقي له آلاتو هم خبر نه دی چې چیرته بل خاور لاندې وي.
مجبور شوم چې وطن پریږدم، ځکه په افغانستان کې د هنر او هنرمند لپاره نور ځای نه و. د موسیقي آلات مې همداسې پریښودل، دا چې اوس به چیرته وي ترې خبر نه یم.
د ښاغلي معروف په خبره د موسیقي د آلاتو پلور له امکان لري او له همدې عملې په میدان پریښودل او د غربت لارې ونیوله. د زیاتوي د موسیقي غږونکو ډیرو ډلو هم د موسیقي آلات یا په ډیره کمه بیه وپلورل او اوس ډیر شمیر یې بیروزګاره شوي یا یې هم بل کار پیل کړی دی. په افغانستان کې په موسیقي غږولو او اورېدو بندیز یوازې هنرمندان نه، بلکې د موسیقي د آلاتو جوړونکي هم اغیزمن کړي دي. شپېته کلن محمد ابراهیم افضلی په خرابات کوڅه کې د هارمونیې جوړونکي دی. دی هم لکه د نورو په څیر له بد برخلیک سره مخ شوی. محمد ابراهیم اوس د هارمونیې د جوړولو پر ځای ژاولې او نور خوراکي توکي پلوري چې چندان ګټه هم نه لري.
کله چې د هنرمندانو کارونه سقوط وکړ، زموږ کار هم پاتې نه شو. ما هارمونی جوړولې، د هرې هارمونی په جوړېدو به ذریعه هم له دې کمې زیاتې افغانۍ راکولې. کار روزګار مې ښه و، خو اوس د غوړیو د یو قوتي د اخیستلو توان هم نه لرم.
طالبانو د دې اندېښنو او د سندرغاړو او موسیقي غږونکو د بد وضعیت په اړه زموږ پښتنو ته ځوابونه وایو، خو وړاندې یې ویلي موسیقي اورېدل او خپرول حرام دي او خلکو ته یې توصیه کړې چې لږه غولو او اورېدو یې لاس په سر شي. د جمهوري نظام پر مهال سندرغاړو او ترخوای موسیقي غږونکو ښه بازار درلود. ترخوای د رسنیو د تفریحي پروګرامونو یو لویه برخه د موسیقي لپاره ځانګړې شویو پروګرامونو ته جلا شوې وه. همدا ډول یو شمیر ځوانان د همدې موسیقي له امله د شهرت اوج ته ورسېدل او آن د کنسرتونو لپاره له هېواده د باندې بلنی ورکول کیږي.
تاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلی مخ تاسو دا پیغامونه لا راستولو مننه کو، یادونه کو چې کله هم مخ ته پیغام پریږدی نو د خپل سیمه د هغه مسایلو په اړه راته په غږیز ډول وایي چې ټولنیزي او اجتماعي مسلې وي. دا څو اوریدونکو پیغامونه راخلو.
خبره خدای شي چې دغه د یلمن ولایت د بولان د دریم یوازې اړوند سیمه چې دلته په دغه ژمی کې زمور څوره نو معمول کل څو څو ځلې وار را لڅلور ټپاله د نو معمول کسوه، خو موږ ته هیڅ یو یو شی مرانه کوي، نه سره وګرځوي، نه پوښتنه وکړه، نه معلومات را سره وکړي. دا ټول خپل پر ځانو وکړل، څره کمې کړه، په دغه مثال ولاک خلاصېږي. خو دا غزم نو معنی ولیکل موږ بیا راولاړ شو، خو نشته د افغانستان خو ټول لاس په دربدرې کې سر دی. دغه مو د دې څه پور وکړه، د دې څه پور وکړه، خپل ځان په چل نه ځه په وژنې نه نو دل وژي. نو هغه دی هم شی را نه کوي، پر موږ باندې دا پورم راته وتری دی، شی هم په لاس را نه کوي، دغه څه سره پرې شو. نو مانی هم راته لیکلی دی، او زما نوم چې دی شاه محمد نومیږم، د بولان د دریم یوازې په سیمربوت یم. ساده په خلاصو
من ولایت څخه خبره کوم. زما په نظر باندې د طالبانو اکثره مشران یو نیم نه حساب دي. اکثره مشران غواړي چې د انجنونو مکتبونه د انجنونو پر مخ باندې خلاص کړي، خو ځینې مولایان لایان په دې کېسته چې هغه ډېر سختریزه، هغه نه غواړي چې د انجنونو پر مخ باندې مکتبونه خلاص شي. دا ټوله بنده هغه راچولې ده تر څو پرې چې د دغو مولایانو یا ملایانو مخنیوي ونسی تر هغه پرې بدینجون مکتبونه زما په نظر باندې تړلې وي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
په دې خبري مجله کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې به زما همکاران در سره وي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لاندو خبرونو ته
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنې غندلي. توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل او مزار شریف کې ترهګر بریدونه چې د خبره بوزدلانه بریدونه او د بیګونه افغانانو ژوند اخیسته غندي. په دغو بریدونو کې لکتر لګ شپاړس کسان وژل شوي او تر ډیر شو زیات ټپیان دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت سره کتلې دي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې متقی له بنیت غوښتي په خپل راپور کې د افغانستان حقیقي وضعیت ته انعکاس ورکړي. د طالبانو د لومړي وزیر یا رئیس الوزرا معاون مولا عبدالغنی برادر پنچیر ولایت ته تللی. د پنچیر چارواکو تایید کړی چې ښاغلی برادر په دې سفر کې د پنچیر له نظامی او محلي چارواکو سره لیدلی دی. تر دې یو اونۍ مخکې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد هم پنچیر ته تللی و. د کاپیسا د کوهستانو د لومړی حصې د زندان په ودانۍ نن سهار وختي برید شوی دی. دغه برید مسؤلیت د مقاومت جبهې منلی او ویلي دي چې درې طالبان یې وژلي. خو د طالبانو چارواکو ویلي په دې برید کې دوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی رابرټ مالی وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو احتمال ډیر کمزوری دی. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم نور بس دی پروگرام واوري.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاسنند خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاری قادر جلالوف پر مخری. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانکزی په دې ورستوي کې د حکومت پلي په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت د کارونو په اړه باندې ویلي دي چې دا کارونه کافي نه دي. او د دې ترڅنګ تانکزی په کابل کې د طالبانو د مخکنی مشر مولا اختر محمد منصور د شپږمتلین په مناسبت په جوړه سوی غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د شوزو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه د ځینې څرګندونې وکړې چې د انتقاد په توګه باندې وویل چې لا هم نجونې په افغانستان کې تعلیم ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې د چنن شوزو په کابل کې د شوزو د حقونو لپاره لاریون کړی وو. او د دوی له غشتونو څخه یو هم دا و چې باید نجونې او شوزي د تعلیم او زده کړو په برخه کې خپل حق ولري او تعلیم او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دوه خبرو په اړه باندې به د دوه د دې موضوع په اړه باندې خبرو لپاره لمر سرنن په دې خبرونه کې اغلی شکریا هایداری چې د شوزو د حقونو فعال ده او شایسته صافی چې د اتحاد او د شوزو د یووالي د یو بنسټ یا د یو ټیم غړی ده. له دوی سره به خبرې کوو. په لومړي سر کې اوریدونکو زه غواړم چې د شیر محمد عباس تانکزی چې د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستيال دی د هغه خبرې واورو.
د ښځو هغه شرعي حقوق چانه دي ورکړي، د تعلیم حق چانه ده ورکړی. تعلیم سنن په افغانستان کې خو کما حقه ده ورته کوم څه نه حق ده. ښځې به اسلام چیرې زده کی؟ شریعت به چیرې زده کی؟ خو په مدرسه او مکتب کې به زده کی کنه؟ او دا د حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوي وکړي. دا چې په یو ځای کې فساد پیښیږي ناګزیره د دې په خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتل دغه نو واوښتل شي. ښځه ته باید هغه حقوق ورکړل شي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي.
شه اوریدونکو تاسې د شیر محمد عباس تنکزی خبري واوریدلې. دا خبري په داسې حال کې دی چې لا هم په ټول افغانستان کې تشپژم ټولګي پورته دنجونو پر مخ د شونځي دروازې تړلې دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې غنی شذل دندو به برخې کړای سوي دي او پر شذو د اجباري حجاب امر صادر سوي دي. د دې خبرونی په لومړي سر کې به د شایسته صافي سره خبري پیل کړو. شایسته جان خبرونی ته شرغ لاست او لومړی سر کې کتا سم مشته د نننی لاریون په اړه باندې معلومات راکړي.
سلام او تاسو ته د روزین کته ډیر زړه خوشاله چې نن تاسو سره یم. نن ورځ مونږ سبا نه هم بجې د لسی مریم کوانځي په مخ کې مونږ یو هغه اعتراض ورلوده. په دغه وخت کې مونږ زمون اعتراض شروع شو. بیا یو لږ وخت وروسته دا طالبان راغلل. نن ورځ د ساده وضعیت چې ما ولیدل قسم خدای ما زه بیخي تور سو او زه بیخي نا امید سم چې مونږ به کوم هیواد په سره کوم هیواد مونږ ژوند کوو. او دا
او ریدونکو په ډیره بخښنه سره زموږ رابطه له غلي شایسته صافي سره قطع شوی ده. زما همکار هڅه کوي چې دوی بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل کړي. زه به د خبرونې دوهمې میلمنې ته ورسم. غلي شکریا حیدری خبرونې ته شرغ لاست.
سلام تاسو ته، سلام تاسو اوریدونکو ته، ډیره مننه.
شکریا جانی په لومړي سر کې کتا سمش ته په دې اړه باندې یو څو خبري وکړي چې دغه ډول اعتراضونه لکه دا نن چې سوي دي چې شذو د مریم لیسې مخې ته په کابل کې یو لاریون کړی دی او د زده کړو په برخه کې غوښتنه کړې ده د طالبانو څخه. ستاسو په نظر آیا دغه ډول لاریونونه کومه نتیجه ورکوي؟ که فکر کوي چې دا لاریونونه به نتیجې پاتې کیږي؟
خو زه په دې فکر کې ما چې جهان هم په دې باندې کوشش کوي او دلته خلک شته چې هم کوشش کوي طالبان واسوي چې زر تر زره دغه مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص کړي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو کومه نتیجه نشته. دا خو خلک کوشش کوي، جهان کوشش کوي چې طالبان قانع کړي په دې باندې چې یونی باید مکتب ته لاړ شي، ځکه چې دغه حق خدای پاک انجونو ته ورکړی ده، دغه حق قرآن ورکړی ده. طالبان هیڅکله نشي کولی چې دغه حق له خلکو نه واخلي. او طالبان په خپل خبرو کې هم ژمن نه دي. تل چې خبره کوي سبا او بیګا ده، سبا او بیګا ده. هیڅکله هر خبره چې کوي په خبره کې دوی ژمن دي، ژمنه نه کوي. او تل دوی بیا عدالتي دي خود په حق له افغانستان په افغانستان خلکو ته کوي.
مننه اغلی حیدری. زبرت تاسو تر اعظم زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي. اوس هم ز ګورم چې زموږ د خبرونی لمړی ملمنه شایسته صافي له موږ سره وصل شوی ده. کڅنګه نو فکر کوم چې تر اوسه پورې لا دوی له موږ سره وصل بلې. اوس صافي صاحب او جلالوف صاحب وايي چې دوی له موږ سره وصل شوی دي. صافي صاحب یو ځل بیا هم شر غلاست. تاسو په دې اړه باندې موږ ته خبرې کولې چې د نن ورځې تاسو چې لاریون کړی ورسته لاریون په دغه کې تاسو غوښتنې څه وې؟ بلې صافي صاحب تاسو ته موږ شر غراځي. شایسته جانی تاسو زما ژغ اوري؟ شایسته جانی که تاسو زما ژغ اوري خبرو ته به دوام ورکو. بلې شایسته جانی تاسو ته زما ژغ راځي. فکر کوم اوریدونکو چې بیا هم کوم ستونزه ستاسو په شبکې کې چې شایسته جان زموږ आवाज نه اوري. موږ هڅه کوو چې له دوی سره بیا هم خبري وکړو او هڅه کوو چې دا ستونزه حل شي. بلې شایسته جان تاسو ته زموږ غږ راځي.
بلې
بله شایسته جانی شاشه مننه. تاسو خپل خبري کولې په دې اړه باندې چې په ورستی لاریون کې تاسو د طالبانو د وضعیت چې د دوی تاسو سره څنګه چلند وکړ د لاریون پر مهال او دا چې تاسو غوښتنې څه وي په دې اړه باندې که تاسو زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ مهرباني.
زمونږ نن ورځ اعتراض ډیره ښه مخته لاړ. تر نیمایي پورې، تر نیمایي او لس دقیقې شل دقیقې ورسره چې دوی خبر سو راغله مونږه ماسره وکړه زمونږ نورم کرن دوی پرګنه سولار هرې خوا زه پات سم ځکه یو درې دانش د خوانزي شاګردان ماسره وو زکون کې زما زر نه سوچ غوي پری دما د دې خاطر دوی چلن اصلا دوی تغییر کړی نه ده دوی چلن ماغه سیر د وخت نه غونډي شل کال مخکي غونډي وو لکه درته وایم دوی دونه کی دونه زره د خزو لپاره د خزه ته احترام نه لري د خزه درانوي نه کوي اصلا خزه دوی ته ارزښ نه لري څنګه دوی سره رویه وکي تر تقریبا لاس دقیقې دوی سره ما وغږیدل دوی سره می خبر وکړ والی تاسو داس کوي وای تاسو دغه یو داسې فاشا خبر راته وکړ وای تاسو دغه خزه یاست او تاسو غواړي چې زمونږ مونږ نه بدنام کړي او تاسو ولې دا کارونه کوي تاسو اقونه خو مونږ درکړي ما ول کوم حق تروسه خوانځي خلاص کړی نه ده شپږم وروسته زکون کې خوانځي ته نزي او مونږ خپل دند ته نزو همداسې ټول وضعیت خراب دي د قیمتي ده وضعیت اقتصادي ده شاین وګوره تر اخره پوری تر حد بحران راغلی په افغانستان کې وای تاسو مونږ کار نه دي مالکه ساس کار نه دي مونږ هم پریږدي چې مونږ خپل حق وغواړو تقریبا زما همکاران خو ټول پرګنه سولاري زه یو پاتسم یو درې دني هغه ځکهون کې ما سره و یو زما همکار سينو چې دا هغه ټلیفون واخیستل ټول اکسونه وی دوکان هغه شینه پکړ او زما ټلیفون چې کړ ما ول ما خپل ټلیفون نه دی باسلې زما ټلیفون په زما په دسکاول کې زه په دغه کارونه کې زه نه غواړم خپل ټلیفون و باسم دغه چلن بيخي اصلا لکه څنګه درته وایم سم چلن نو دوی تغییر کړی نه ده بالکل زما غوښتنه د اروپایي هیوادونو څخه د سازمان ملل د دې چې تر څو چې دوی د ښځو حق د نجونو حق چې دوی مکتب ته ځي او ښځو دنده ته ځي حق ورنکړي دوی اصلا په رسمیت باید سونه پیژندي په دغه حکومت کې په دغه طالبانو کې دوه نول طالبان دي طالبان پاکستان یو غواړي چې خزینه مکتب ته ولاړ شي تحصیل وکړي او دنده ته ولاړ شي او نیمایي نه غواړي دا سره هم دوی اصلا په خپل منځ کې جوړ نه راځي هغه څه ورسېږي چې موږ ته یو هغه وخایي چې موږ څه کار وکړو څه کارونه ونه کړو اصلا قسم خدای نه نورز به حد واشیانو غوندي د څه چلنو کوم ما سره زما مغزه تر اوسه هم سم هغه نه کوي ځکه دوی فایر ټوپک باندې فایر وکړ هوایی او زما هم کارته ټلیفون درا کړ ټلیفون درا نه کړ نو تا باندې فایر کړ وژنه مدي بیا ما ورته وویل که وژنه وژنه زه د همدې هیواد بچی ما کمر سم ما ته هیڅ کوم غم نشته نو چلن ډیره بد چلن مو سره وکړ نه پوهیږم موږ دې سره څنګه وکړو کله پورې داسې وضعیت اوسي
شایسته جانی په دې اړه باندې که تاسو څو خبرې وکړي چې ستاسو غوښتنه اصلا په کومو برخو کې ده د نجونو د تعلیم په برخه کې تاسو غوښتنه کوله د دې لاریون د لاري
زمونږ وو د نجونو تعلیم په برخه وو د حجاب اجباري چې مکسونه د رسنیو او د خبرنګارانو دی باندې په زور تحمیل کول او د خزو وظیفه دنده تلل او د نور وظیفتونه چې اوس په افغانستان کې روانه ده لکه د بحراني وضعیت اقتصادي ډیره وضعیت خراب ده کار اصلا کار پسې مونږ ګرځو وظیفه د شین اصلا نشته دا قیمتي دونه دي سوې د خلک د خپل خوړل لپاره چې دان وړه دا غوړی کی شي مخستل دي سي موږ چې شي هم د شي مشکلات سوند د هیوات وایو دونه ډیر دي
شایسته جانی تاسو په هیږي چې ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو باندې خبريږي چې په ډیری مواردو کې خلک وژل سوي دي شکنجه سوي دي راپورونه د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم ورکړي دي چې په کندهار هلمند غزنی او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړی ورځو کې تر سلو زیات انسانان وژل سول او بیا ورسته هم همدغه سي په پنشیر او دغه ولایتونو کې پر خلکو باندې حمله وسوي او دوی نیول سوال او ډیری مواردو کې شکنجه سوي دي د شڅو چې لاریونونه وکړل هغه هم نیول سوي دي او زندان ته لیږل سوي دي ډیری داس دي چې بیرته له زندان راووتي بیا د رسنوي سره هیڅ خبره نه کړي تاسو آیا بیر نه لری چې د باندې راوز یو لاریون کوي دغه هر څه ته پکتو باندې پښتنه درڅخه کوم
و دا خو د بیا خبره ده. نو تر کله پورې مونږ زمونږ سره بیره اوسي او مونږ وډرسو او خپل غاک ونه باسو. کتر که مونږ همداسې غاک ونه باسو کینو په کور کې زما په نظر دی حکومونه هم لا ډیریږي. هر شي چې دی زړه نه راغله بیا مونږ د ښځو باندې مخصوصا ښځو باندې تحمیل کوي. کله چې دوی شپوي د کیږي سهار خیزي جګیږي بیا وایي دا قانون او دا کارونه ښځه ونه کړي. دا د ښځه ولې حق نه لري؟ ښځه خدای پیدا کړې نه ده، ښځه انسان نه دي. ښځه څه چې په قرآن کې ویلي دي د نارینه لپاره د ښځې لپاره هم ویلي. مونږ خپل هماغه اساسي اولیه حق غوښتلی دي دوی نه، مونږ اضافه د هغه نه دي غوښتلي چې دوی دونه بندیزونه د ښځو باندې راوړي.
مننه ډیره.
او زمونږ همکارانه ډیره چې لاري وکړي اعتراض هغه بندي سوی ده. زمونږ هماغه لیډر شو ډاکټر زهرا هغه بندي سوی ده. هغوی خوش شکاري بیا هغوی باندې خدا کوم جبري تحمیل شی ویل د هغوی نه اعتراض اخیستلی چې دوی بیچاره خپل کولی نه شي. هماغه کوم کار چې دوی سره په زندان کې کړی ده په رسنیو کې ورسوي داسې دوی کړی ده. او دوی ځکه رسنۍ دا شی نه پرېږدي چې دوی نه ویډیوګان فلمان واخلي چې دوی برملکی د نړۍ په مخ کې ځکه دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي. او باید څه مونږ نه پیژندل سي ځکه دوی سمه په قانون په شی باندې دوی نه پیږي.
شایسته جانی مننه. زبیر ته تاسو تر اعظم اغلی حیدری تاسو ووریدل چې شایسته جانی ویل چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. تاسو د شیر محمد عباس تانکزی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال دی د هغه خبرې هم د دې خبرونی په سر کې موږ پرې کړې. تاسو ووریدل چې د خپل پر خپل حکومت باندې انتقاد وکړ او په خپل د پر خپل وزارت باندې چې دی هم د هغه وزارت سیاسي مرستیال دی او خلک باید د څه پښتنه وکړي د ور باندې د بهرنۍ پالیسی باندې انتقادونه وکړل. ستاسو په نظر آیا تاسو له شایسته جانی سره موافق یاست چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي؟
بالکل دا خبره رښتیا ده. دا خبره جهان ته هم ښکاره ده، موږ ته هم ښکاره ده. وای دوی خپل هم پویږي چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. دوی په خپل منځ کې سره اختلاف لري، هیڅ کله یو بل باندې دوی باور نه لري. ځکه چې دوی دومره شخړه دوی په منځ کې شخړه ده چې په خپل خبرو کې دوی ژمن دي، ژمن نه دي او تل ژمنه کوي د بهرنیو سره، د افغانستان خلکو سره بیا هغه کار نه کوي. کله چې هغه خبره وکړي نو خلک خوشحالیږي چې زه ګوندې دغه کار دوی ترسره کړي، مکتبونه خلاص کړي، اقتصادي حالات جوړ کړي، امنیت جوړ کړي. بیا چې ګوري هغه حالت روان ده ځکه چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. او د دې په منځ کې زه فکر کوم چې دوه ګونی طالبان دي. یو برخه ده چې فکر کوي چې دغه کارونه چې د افغانستان خلک وایي یا هیواد وایي دي تجمن وي. بل مخې طالبان دي چې هغه بعضي هیوادونه دي چې کوشش کوي په افغانستان کې د سواد په برخه کې پاتې راولي، د اقتصاد په برخه کې پاتې راولي. د دې بعضي طالبان چې دي دغه د هیوادونو خبره په افغانستان کې پیاده کوي او پلي کوي.
مننه حیدری صاحب. شایسته جانی تاسو ووریدل چې حیدری صاحب په دې نظر ده چې دوه ډوله طالبان دي، یو هغه چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي او هغه نور یې بیا دا کار نه کوي. ستاسو په نظر آیا دا طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیول غواړي پر هغو چې یعنی پر افغان جنو باندې د شونځیو دروازې تړلې دي، ښځې له کارو څخه ایستلې دي، بې برخې کړې دي او همداراز نور ور باندې محدودیتونه ورځ په ورځ زیاتوي لکه هغه فرمانونه چې پر دوی باندې حجاب اجباري کړی دي، ستاسو په نظر دا ډول طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي څومره کولای سي چې دا نور قانع کړي چې د افغانانو خبره واوري؟
مهمه مسله هو دا چې دوی باید سوال په خپل منځ کې کینی خبرې اترې وکړي. دا کله چې دوی په خپل منځ کې جوړ راغله زما په نظر نور همداسې ټولنه جامعه او د هیوا جوړیږي تر څو هغه شخص هغه فرد خپل ځان جوړ نه کې خپل ځان اصلاحات را نوړي زما په نظر هیڅ شی جوړولی نشي دا زما په نظر دا ډیر د حکومتونو د فرمانونو زمونږ خپل افغانان طالبان نه ورکوي دا د بل هیوادونو څخه داخلي ولی داخلي ولی دوی خپل منځ کې دا خبرې نه کوي ولی نه کې نوې د جلسه دا کانفرنس دا شای نه اخلي او خزنه غواړي چې دوی سره کین خبرې وکړي ځکه اوس هغه وختنی خزنه ده اوسنی خزنه ټول تحصیل کده ده او ډیر تحصیلات لري خبرې کولې سي دا ارسونه مشکلات ستونزه ووسی دوی حلول سي دا رقم نه دي او دوی چې تر سو مشمول حکومت جوړنه کې زما په نظر هیڅ هم نه جوړيږي همداسي ګډوډي به ووسی تر اخره پوری تر هر وخت دوی چې هر سونه زیارو بس یار سونه هر چیرته ولر سي هر هیواته چې دوی کومک وغړی او هر هیوادونه راسي دوی ته مشوره ورکړي زما په نظر دا ټوله هیڅ ګټه نه لري
مننه صافی صاحب حیدری صاحب ستاسو خبر بل پښتنه دغه وکم چې شایسته جان تاسو وریدل چې یو دغه ټکی ته اشاره وکړه چې باید ټول شموله حکومت رامنځته سي او د هغه لپاره یعنی داسې یو چوکاټ باید موجود وي چې د افغانستان ټول اقشار او ټول انسانان پکښ کې استازي توب ولري د شذو پګډون ستاسو په نظر آیا امکان لري چې طالبان و شذو ته په دغه ډول یو پریکړه کوون کې یا تصمیم نیون کې چوکاټ کې ځای ورکړي
دا ښکاره خبره ده چې طالبان هیڅ وخت دغه کار نه کوي طالبان فقط غواړي چې خپل پرېس کې وي خپل په دولت کې وي په حکومت کې وي او خپل کارونه دوی په خپل منځ کې هر څه چغواړي وو کې د افغانستان خلکو باندې خود باندې ماشومان باندې دوی ته فکر نه کوي د افغانستان اندې ته هیڅ کله فکر نه کوي ټول شموله حکومت خود ټول غوښتنه ده هیڅ کله طالبان نه مني دا کار نه کوي ځکه چې دوی زیاتره د دې بهرني دي هیڅ کله د افغانستان خلک ته غي نه دي دوی نه په اسلام باندې خبر دي نه د افغانستان پر رسم او رواج باندې دوی خبر دي نه په فرهنګ او کلتور باندې دوی خبر دي په هیڅ شي باندې دوی خبر نه دي دوی هغه کارونه کوي چې نور ورته وي او په افغانستان کې پلی کوي
د طالبانو یو چارواکي په دې ورستوي کې ویلي دي چې دوی به د لوی جرګې راټولولو لپاره د لوی جرګې جوړولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړي ستاسو په نظر آیا طالبان به په دغه کمیسیون کې یا په لوی جرګه کې شذو ته ځای ورکړي ځکه چې دا لومړی اقدامات دي ورسته چې بیا حکومت رامنځته کیږي هغه خبرې به بیا ورسته کیږي اما په دغه بنسټیزو کارونو کې څومره امکان لري تاسو په دې نظر یاست چې یعنی شذو ته به دوی هیڅ کلم ځای ورنکړي حتی که هغه حتی که د دوی خپل هم نظر شذې هم وي
بلې کاملا نن دغه صدا فکر نه کوم چې خزه ته پدی غونډه کې دوی برخه ورکی زه فکر کوم چې دغه غونډه هم دومره به موافقه نه وي پدې چې دوی د ټول هیوادونو سره چې دوی ژمنه کړې و د هیواد په ژمنه کې هم دوی پات راغلل د افغانستان خلکو سره چې دوی ژمنه وکړه دوی پات راغلل خو د افغانستان خلک او نړیوال په دوی باندې هیڅ کله باور نه کوي هیڅ کله باور په دوی باندې نه لري ځکه چې دوی هیڅ خبره چې کړې ده هغه خبره باندې دوی ژمن پاتې نه دي او تل کارونه کړې دي چې د افغانستان د خلکو پر ضد باندې د اسلام پر ضد باندې تاسو وګورئ دغه بیا عدالتي چې اسلام وایي چې تاسو علم تاسو باندې فرض ده او دوی د خدای فرض په خلکو باندې دروي او هغه بندوي چې حتی اسلام په مخالف نو اسلام ته مخالفت کوي نو تاسو د څه فکر کوئ چې آیا دوی به خوده ته حق ورپی پیند کړی
مننه زبر د شایسته جانی خبره پښتنه وکم شایسته جانی تاسو په دې اړه باندې چې طالبان وایي چې موږ غواړو د شذو سره کښینو د دوی خبرو ته غوږ ونیسو او د دغه لوی جرګې یا د دې کمیسیون یا هم د راز نور چې شورا رامسته کوي په دغه کې د شذو ژغ هم دوی پکښ یو ځای کې تاسو آماده یاست چې دوی تخپل وړاندیزونه ورکړي
اول خو داسې امید نشه چې دوی داسې جرګه کمیسیون یا چه دایره کې چې خزه وغواړي او دوی سره کینی خبرې وکړي، او کداسې یو کې ولې نه، هغه افغانان دي موږ هم افغانان یو، کینو خبرې وکړو او دا مشکل ستونزه حلوو. ځکه موږ کله چې ګورو دوی د دوی چلند دوی سلوک دا رقم دي د اوس نه تر اوس ترخ تقریبا نه میاشته سو کنه، د دوی چلند دونه تغییر کړی نه ده او دونه احترام درنوي خزه ته نه کوي. نو دا څنګه کې داسې زما په نظر دا جرګه هم بیهوده ده، بیمانه ده. ځکه مخکې په جمهوریت کې ډیره جرګه دایره سو، ما هیڅ کړم دغه نتیجه ونه لیدل، اوس هم که جرګه دایره سي هیڅ ګټه نه لري. کله چې دوی حوال په خپل من جوړ رسی او هوا شمول حکومت جوړ کی زما په نظر، او خزه ته حق ورکی او خزه پری دی خپل دند وظیفه ته ولر سینجونه پری دی خوندی ته ولر سی، هم د ټول کارونه زما په نظر جوړیږي. که هر سونه غونډه واخلي دوی، هر سونه کانفرنس د جرګیا شاید دایره کی زما په نظر هیڅ کوم یو ګټه نه لري او بی فایده ده. دوی چې اغدا هلم چې تعلیم حق د انسان ده، خزا او نارینه او خزینه ته فرض ده، حق اخسر ده د خلکو نه ده. نو زما په نظر نور حقونه خو اصلا دوی خزه ته نه ورکوي، هغه نه پریدي چې خبر وکي دا چې پر اسانه یو ده خزه نه پریدي خپل ما دوی باندې جبري ماکس تحمل کوي بندوي او اجباري حجاب. زما په نظر هیڅ کله دوی شاید بازر نیست ده خزه سره کینه مذاکره وکي او باسو کی.
مننه شکریه جانی. د یو افغان فعال په توګه باندې تاسو د افغانانو څخه د طالبانو څخه د افغان شذو د یو افغان شذ په توګه باندې د یو افغان فعال په توګه باندې له طالبانو څخه تاسو کوم میغشتنی لري؟ لکه یو دوه درې دغه سي کومي مهمه غشتنی تاسو غواړي چې مطرح کړئ؟
زه د طالبان غواړم چې داسې یو ورته ځان ته فکر وکړي، تاسو د اسلام نه د اسلام د اتخوایي کې چې موږ اسلام است، موږ مسلمان است، موږ هم مسلمان یو، خو تاسو څه چې اسلام وایي هغه کار وکوي، تاسو د څه چې اسلام وایي هغه نه کوي، تاسو په بل لار باندې روان یاست، یا هغه حقوق چې خدای پاک خزو ته ورکړي تاسو نه ورکوي، تاسو کارونه کوي چې تاسو خپل زړه غواړي، بیل دې چې اسلام تاسو وي، بیل دې چې خلک تاسو وي، نه په اسلام باندې تاسو کومه د اسلام په کار کې ژمنه لري، نه د هیوادونو په ویلو باندې تاسو ژمنه لري، نه د موږ په وختونه باندې تاسو ژمنه د خدای لپاره. تاسو لکه فکر وکړئ د افغانستان اقتصاد ته فکر وکړئ، د افغانستان دغه بد حالت ته فکر وکړئ، د افغانستان دغه خلکو ته فکر وکړئ. تاسو ولې دې کوي؟ ولې دغه څه د خزو ټول اورات نه تاسو د خزو په حق باندې تاسو نن نسې کله وای چې حجاب واغونده، کله وای چې ماسک واغونده، کله وای چې دا کار وکړه، کله وای چې دا کار وکړه. اول تاسو د څه فکر وکړئ؟ د افغانستان امنیت، د افغانستان د خراب اقتصاد چې خلک یو مړی ډوډۍ خوړلو د پارن لري، هغه را جوړ کړئ. تاسو راځي د څه کارونه کوي چې د اسلام پر ضد باندې خلک د اسلام نه تاسو منع کوي، د اسلام نه تاسو د خلکو نفرت راولي، ولې دغه څه کوي طالبان؟ نو ما دغه غږ په طالبانو د چې لطفاً خلک پریږدي خپل امغه دغه ځپلی ژوند ته پریدی، دغه خراب ژوند چې دوی تیر کړی ته پریدی، نور دین مزه وروي، ولی دغه څه کوي؟ انجونې پریدی چې مکتب ته راځي، د خزو حقونه ورکړي.
مننه شایسته جانې. تاسو هم کبه دې برخه کې دوه خبرې وکړي چې وخت هم نور پای ته رسیدل د خبرونی، خو تاسو که نه طالبانو څخه کومې خوښتنې مطرح؟
زما غوښتنه دا ده، زما غوښتنه نه، شاید د ډیرو خزو د هیواد خزو همدا غوښتنه او دا هیله وي چې پریدي خلک خپل عادي ژوند پریدي، ژوند وکړي، پریدي د خلک د اسلام نه، هغه د اسلام نه ببلو جوړ مکړي چې خلک نفرت وکړي د اسلام نه، او ټول موږ د خپل هیواد همدې هیواد غړي وو، بچیان یو، همدلته ژوند وکړو، خپل هیواد ته خدمت وکړو، د هیواد اقتصاد په حق فکر وکړي، او مشمول حکومت جوړ کړي چې خلک د خپل هیواد نه ونه تښتي، مهاجرت ونه کړي، بس دي نور تر کله پورې داسې جنگونه مونږ بيخي ستړي سوي یو در اوسه نه، تر وخت نه پلارجن می چکتی کوي، هم داسې جنگ روانه ده تر اوسه پوري، مونږ ستړي سوي یو، نو بس دي پریده مونږ آرام ژوند وکړو، خپل ژوند عادي ژوند مونږ، خو هغه ډیر شیان خود دوی نه دي غوښتلي، زمونږ هغه حق راکړي، زمونږ حق ده، بیا زمونږ هیواد ده، چې مونږ د خپل په هیواد کې خپل حق ونه غواړو، نو چیرته وغواړو؟ مونږ په خپل هیواد کې خدمت ونه کړو، نو چیرته خدمت وکړو؟
همدا غوښتنه ده هیله کوم بس نو په خپل منځ کې جوړ راسي پرید خلک په خپل وظیفه ته ولاړ سي خو انجنونو مکتب ته ولاړ سي ما داسې کارونه کوي چې زمونږ بل نسل همدا سي بې سواده پاتې سي
مننه ډیر مننه اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت هم پای تر رسیدل موږ له ملمنو شکریا حیدری او شایسته صافی څخه په مننه باندې بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم